السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سمنګان په مرکز ایبکار کې د ملي امنیت پر مرکز د طالبانو پرونی برید غندلی دی. افغان حکومت هم ویلي چې دا برید ښیي طالبان د سولې لپاره ژمن نه دي. همو د سر موضوع ده، نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړې. د ایران قضایي دروي د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکي چې د امریکا د استخباراتو پر مرکزي ادارې CIA د معلوماتو د پلورلو په خاطر په اعدام محکوم شوی او د اعدام سزا تطبیق کړې ده. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وایي له ارمنستان سره د سرحدي شخړې د پای ته رسېدو لپاره نړیوالو سازمانونو ته غوښتنه استولې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړې بیان کړې دغه خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو نوموړی وروسته له هغې له لاوروف سره خبرې کوي چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د انعام ورکولو پر سر په دې وروستیو اونیو کې په متحده ایالاتونو کې بحثونه ډېر تاوده شوي دي. د ټرمپ ادارې په دې اړه راپورونه کم اهمیت بللي او ویلي دي چې امریکایي استخباراتي ادارو دا نه ده تایید کړې چې روسیې د ګڼې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په خاطر پیسې ورکړې وي. روسیې هم دغه ادعاوې رد کړې دي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د طالبانو له خوا حملو بیا زور اخیستی وایي. هم پرون په سمنګان په مرکز ایبک وه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ایبک ښار کې د طالبانو وروستۍ موټر بم حمله غندلې او ویلي دي چې دا حمله هغه کسان پیاوړي کوي چې د سولې مخالفت کوي او د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي. خلیلزاد نن سهار په ټویټر په یو بیان کې یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. په دې حمله کې د ملي امنیت شاوخوا لس کارکوونکي ووژل شول او له 500 نور کسان ټپیان شول چې پکې ډیری یې ملکي وګړي وو. د فاریاب چارواکي وایي چې په میمنه کې پر یوه جمعه تېر ماښام د وسلوالو په ډزو کې څلور تنه وژل شوي. د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چهار نفر افراد مسلح ناشناس
څلورو نامعلومو وسلوالو د میمنې ښار د ومې ناحیې د بی بی آی نه په کلي کې د حضرت عثمان په جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه محلي پولیس او دوه ملکي وګړي ووژل شول او شپږ تنه نور ژوبل شول. ښاغلي بیدار وویل چې د دې پېښې په اړه پلټنه پیل شوې. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې پر جوماتونو او ملا امامانو حملې شوې دي. وروستۍ دا ډول یوه حمله په پروان او دوی په کابل کې وې. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د یو شمېر وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلو اردو په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو پر یوې پوستې د چاربولک ولسوالۍ په تیمورک او د جوزجان بلخ په لویه لاره د دې ډلې د پیسو اخیستو پر یوه پاټک نن له غرمې مخکې افغان ځواکونو هوایي او ځمکنۍ حملې وکړې. دغه قلو اردو د 8 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او د یو شمېر وسلو او مهماتو تر څنګ د طالبانو د 2 موټر سایکلونو د نیول کېدو خبر هم کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران قضایي اداره وایي د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکونکی چې د امریکا د استخباراتو په مرکزي ادارې CIA د معلوماتو د پلورلو په خاطر محکوم شوی او اعدام شوی دی. د دغه ادارې ویان غلام حسین اسماعیلی نن وویل چې رضا اصغری په دفاع وزارت کې د خپلې دندې په وروستي کال له CIA سره تماس درلود او پر دغه ادارې د ایران د مزایلو د پروګرام معلومات پلورلي وو. اسماعیلی وویل اصغری تېره اونۍ اعدام شو او زیاته کړه چې هغه د دفاع وزارت د هوایي چارو په ریاست کې کار کاوه او څلور کاله مخکې تقاعد شوی وو. د قضایي ادارې ویان دغه راز وویل امریکا او اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په مرګ محکوم شوی بل ایراني محمد موسی مجید باندې تر اوسه دغه سزا نه ده تطبیق شوې. تېره میاشت قضایي ادارې ویلي وو چې د موسوي مجید د مرګ سزا د سترې محکمې لخوا ځنډول شوې او ډېر ژر به پرې تطبیق شي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وای له ارمنستان سره د سرحدي شخړو د پای ته رسیدو لپاره نړیوالو سازمانونو ته غوښتنه استولې ده.
بینالحق تشکیلاتلارا
مناسب غوښتنې نړیوال سازمانونو ته استول شوي او هر څومره ژر چې عملیاتي وضعیت اجازه ورکړي موږ به په آذربایجان کې د بهرني پوځ استازي سیمې ته راوبولو چې دوی په خپلو سترګو وضعیت وګوري. الیف دا غوښتنه پرون وروسته له هغې کوي چې ارمنستان او آذربایجان په تیرو دوو ورځو کې په خپلو کې سرحدي خونړۍ شخړې وکړې او نړیوالو هم پر دواړو هیوادونو غږ وکړ چې له زغمه کار واخلي. د آذربایجان دفاع وزارت په دغو شخړو کې د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو ویلي او ارمنستان بیا د درې سرتیرو د وژل کېدو او دوو پولیس افسرانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ تر ډېره د نګورنې قرباغ په سیمې پورې محدود دی. دغې سیمې چې اکثریت اوسېدونکي ارمنان دي د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ جګړې په ترڅ کې له آذربایجان د خپلواکۍ اعلان وکړ. په هغه جګړه کې اټکل کېږي چې تر 10,000 زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول. د امریکا دغه تر ټولو زیات نفوس لرونکی ایالت په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او پر کووید 19 ناروغۍ د ډیرو کسانو د بستر کېدو شاهد و. په متحدو ایالتونو کې د کورونا وایروس تر اوسه له 115,000 زیات کسان مړه کړي دي. په متحدو ایالتونو کې په وروستیو 15 ورځو کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا 12,000 نوې پیښې ثبت شوې دي.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډيو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ازادي راډيو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سمنګان ولایت په مرکز ایبک خار کې د ملي امنیت په ریاست باندې د طالبانو پرونه برید غندل او لیکلي دي دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. د افغانستان حکومت وایي چې طالبان سولې ته ژمن نه دي. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو کانفرنس کې وکړه چې د سمنګانو د مرکز ایبک خار د پرونی خونړي برید په اړه هم پکې تبصره وکړه. لسیمی به هم تاسو ته په دې اړه راپور درکړو. د هماوري چې د کازوو ولسمشر هاشم تاچی دوشنبه ناوخته هاک ته ورسید، څارنوالان بل ده د جنگي جنایتونو په اړه پوښتنې ګروي کني کوي. رازول لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له دې وروسته به په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې مشروطې وي. ښاغلی خلیلزاد پر خپله ټوټر باڼه په سمنګان کې د ملي امنیت پر ریاست باندې برید غندلی او لیکلي دي دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. د افغانستان حکومت هم وایي د طالبانو اوسني کارونه له امریکا سره د شوې هوکړې په تضاد کې دي. په سمنګان کې د ملي امنیت پر مرکز باندې برید په نړیواله کچه خبرګونونه پارولي دي. امید زهیر مل په دې اړه راپور جوړ کړی.
د سمنګان په مرکز د ملي امنیت پر مرکز د طالبانو له بریدی او ورځ وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د حمله غندلې ده. خغلی خلیلزاد د سیشن به په سهار په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل لدی وروسته په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې د هوکړې جزئیاتو په عمل کې دوه پوری مشروطه وي. زلمی خلیلزاد لیکلی له طالبانو سره د سولې د هوکړې له لاسلیک یو سل 15 ورځې وروسته د دې هوکړې د عمل کې دوه مهم پړاو را رسیدلی دی. خلیلزاد په سمنګان کې د طالبانو وروستي برید ته په اشاره لیکي د یو ولایت پر مرکز د چاودیدونکو توکو کارول د منلو نه دي او دا کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. که څه هم له امریکا سره د طالبانو د هوکړې پر بنسټ په یو سل 15 ورځو کې د بهرنیو ځواکونو د کموالي ترڅنګ باید تاوتریخوالی کم او بین الافغاني خبرې پایل وای، مګر له دې ژمنو یوازې د بهرنیو عسکرو د کمېدو برخه عملي شوې ده. خو تاوتریخوالی زیات شوی او د افغانانو ترمنځ خبرې هم نه دی پیل شوی. ولسمشرۍ ماڼۍ د طالبانو لخوا د بریدونو دوام د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې د لاسلیک شوي هوکړې سره په تضاد کې بولي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سشنبې په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل افغان حکومت تل سولې ته لومړیتوب ورکړی خو سولې ته د ژمنتیا په برخه کې د طالبانو په کړنو شک شته.
مردم افغانستان جامعه جهانی سوالای عمده
د افغانستان خلق او نړیواله ټولنه د لاسلیک شوی هوکړې پاړه د طالبانو د ژمنتیا پاړه پختن لري. ل امریکا سره د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته د سولې لپاره د طالبانو ژمنې ناچیز دي. پر ایبک خار پرونه بریت د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام یو روایت دی.
خوشنط اشرف طالب است.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم نن د جګړې لخکیلو لوریو د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د کمیسیون په خپل اعلامیه کې لیکلي د افغانستان د امنیت شورا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څخه غوښتنه کوي چې د ملکي وګړو د مرژوبلي د مخنیوي او د بین المللي بشرپالو حقونو د نقض د قضیو د هر اړخیزي او جدي ارزونې په موخه د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ملګرو ملتونو او فعالو مدني بنسټونو سره ارتباطي میکانیزم رامنځته او ورسره اغیزمنه اړیکه جوړه کړي. د امریکا متحده ایالاتو ناټو او افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونامه هم د سمنګان برید غندلې او د تاوتریخوالي پر کمیدوې ټینګار کړی دی. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغان سولې لپاره ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې په سمنګان کې د ملي امنیت پر مرکز باندې برید د غندنې دی او زیاته کړې دي چې دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړې کړي. په پرونی برید کې چې د موټر بم او ځانمرګو بریدګرو په واسطه وشو د سمنګان د ملي امنیت ځواکونه لس ځواکونه وژل شوي او د تازه راپورونو په اساس تر اویا او کسان چې پکې ملکیان دي ښځې او ماشومان هم شته د پوځیانو په شمول دوی ټپیان شوي دي. په سیمه کې هم ډیر تخریب شوی دی، کورونه او دوکانونه ویجاړ شوي دي. دا چې وضع اوس څنګه ده ورزو راسان شمال ته د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی دغه پیښه تعقیبوي. حبیبزی صاحب، څه تازه انکشافات په دې برخه کې شوي دي؟ د ټپیانو وضعیت څنګه دی؟ اول دا راته ووایه.
سلامونه سنجا صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته څنګه ستاسو ورته یادونه درلوده. تیره ورځ شاوخوا دولس بجې موټر بم د ملي امنیت ادارې مخې ته په سمنګان ولایت کې ترسره شو چې له هغه وروسته بیا دو ځانمرګو کسان هم تر ډیره وسله واله نښته وکړله امنیتي ځواکونو سره. تیره ورځ احمر ده و چې لس تنه د ملي امنیت کارکوونکي وژل شوي دي. خو څو شېبې وړاندې چې ما د سمنګان د ولایتي شورا له استاد سره خبرې درلودې، دوی پنځه د وژل شوي کسانو شمېره دیارلسو کسانو ته لوړه شوې ده چې دوه تنه ملکیان هم پکې دي. او د عامې روغتیا ریاست د سمنګان وایي چې د ټپیانو شمېر هم له درې شپېته کسانو څخه اویتنو ته رسېدلی دی. او د دغه پیښې ځینې ټپیان بلخ ولایت ته سهار را انتقال شوي وو چې دته د بلخ په حوزوي روغتون کې درملنه ترسره کېده. کومې خبرې چې موږ د بلخ د حوزوي روغتون له مسؤلانو سره درلودې، دوی وویل چې د را انتقال شوي او ټپیانو وضعیت اوس د اندېښنې وړ نه دی او له درملنې وروسته به زر مرخص شي. خو برید ډېر ویچړای درلود. پسیمه کې کابو لسکونه کوونه په بشپړ توګه په ویچړ شوی دی. او د ترڅنګ ته د واده یو سالون یا هوټل ولته چې په مغورځ هم پکې د واده مراسم ترسره کېدل چې دا هم په بشپړ ډول تخریب شوی او ډېر کسان پکې ژوبل شوي وو. او د ملي امنیت شاته د موټرو د خرڅولو یو لوی دفتر و چې تکابو 200 ګاډي هم تخریب شوی دي. د ترڅنګ ته په ملي امنیت او ښاروالۍ ته څیرمه هټۍ وې لسکونه هټۍ چې هغه په بشپړ ډول ویجاړې شوي دي. او مهمه دا ده چې د بلخ د ولایتي شورا استازو همدارنګه په شمال کې د مدني ټولنو استازو یو اچرجي غونډه درلوده. او د دغه غونډې په ترڅ کې د مرستندویا بنسټونو څخه وغوښتل چې هغه کسان چې کورونه ویجاړ شوي دي اوس د بې سرپناهۍ په حالت کې دي، دوی ته باید ډېر عاجلې مرسته ورسته وشي او تر ډیره هڅه روانه دي چې مرسته ټول او ځانونه کسانو ته ورکړي.
مننه کوم مجيب الرحمن حبيب زيد ازادي راډيو خبريال لبل خلم سره غږیږي د سمنګان د پرونی خونړي بریټ پاړه باندې جزئیات لم سره شریک کړل. دا چې د سمنګان ولایتي شورا ځینو غړو هغه ته ویلي چې د مړو شمیر زیات شوی دی، دیار لسو کسانو ته رسیدلی چې پکې دوه ملکیان دي او نور د افغان ځواکونه دي. ټپیان هم او یاو کسانو ته رسیدلی د ولایتي شورا د استازو د روختون د چارواکو په خبره باندې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې له ښکېلو خواو بیا غوښتي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د جګړې پالیسي له سره وارزوي. دوی دا غوښتنه نن د یو راپور د خبرولو په مهال کړي. راپور د روان میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په جریان کې د ملکیانو د مرګروب لپاره دی. په راپور کې راغلي چې د نامنیو په اتسو اتیاو بیلابیلو پیخو کې شاوخوا 500 کم 3000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوختی ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وای د 2000 میلادي کال په لومړۍ میاشتو کې په منځنۍ کچه هر ورځ 14 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوختی. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری د سه شنبه پر ورځ د ملکی تلفاتو په اړه د شپږ میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د جګړې له ښکېلو غواړو وغوښتل چې په جګړیزو تکتیکونو دې له سره کتنه وکړي.
کمیسیون از مخالفان مسلح دولت افغانستان
کمیسیون د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو په کلکه غواړي چې د ماینونو ایښودلو نظامي تکتیک دې ژر تر ژره پرېږدي او له افغان دولت نه غوښتنه کوي چې د خپلې جګړیزې پالیسۍ او طرز العملونه دې وارزوي او بیا کتنه دې پرې وکړي او په دې ډول دې تنظیم کړي چې د ملکي خلکو د مرجوب له سبب نه سي خغلی نظری زیاتوی چې د روان میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې په جګړو کې 214 تنه ملکیان وژل شوی او 1440 نور ټپیان دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د تیر میلادي کال د همدې مودې په پرتله د ملکی تلفاتو په کچه کې 14% کموالی راغلی. د یاد کمیسیون موندنې ښیي چې روان کال د ملکی وګړو له ټول مرجوب له 8.5% د طالبانو 6.5% د نامعلومو عواملو 15.5% د حکومتي ځواکونو 6.3% د داعش ډلې 2.3% د نړیوالو ځواکونو او پاتې په کونړ کندهار پکتیا او خوست ولایتونو کې د پاکستانی ځواکونو د راکټي بریدونو له امله اوختي. د کمیسیون پر راپور کې راغلی چې د طالبانو د بریدونو له امله اوختي د ملکی مرجوب له د تیر میلادي کال د لومړی شپږ میاشتو په پرتله 40% کمې شوې. راپور کې یادونه شوې چې ملکیانو ته په هدفي وژنو او ترور د ټول مرجوب له 20% جوړوي. د ځای پر ځای شوی ماینونو چې د ایښودلو پړای پر طالبانو اچول کیږي د مرجوب له 6.5% جوړوي او د تیر کال د همدې مودې په پرتله 10% ورکې زیاتوالی راغلی. په راپور کې همداشان راغلی چې راکټي بریدونو کې چې د ټول مرجوب له 12.1% جوړوي روان کال ورکې 8% کموالی راغلی. ځانمرګي بریدونه چې د مرجوب له 12.1% جوړوي 8% ورکې کموالی راغلی. ځمکنۍ نښتی او جګړې چې د مرجوب له 12.5% جوړوي 6.5% ورکې کموالی راغلی. هوایی بریدونو کې چې تر ډیره د حکومت او نړیوالو ځواکونو له لوري کیږي 4.5% کموالی راغلی او شپنۍ عملیاتو کې چې هم د همدې ځواکونو له لوري کیږي 90% کموالی ښیي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر رسنیو او خبریالانو د بریدونو تاوتریخوالی سپکاوي 55 پیښې ورسره ثبتسوي چې 14 خبریالان قرباني سوي، 4 خبریالان وژل سوي او 12 نور ټپیان دي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د ملکي تلفاتو پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي. له بده مرغه د جګړې اصلي لامل طالبان دي. د افغان حکومت ټینګار دادی چې ملکیانو ته مرجوب له اوان نه وړي. خو طالبان لخپل اړخه ملکیانو ته د اوخت مرجوب له خبرې ردوي او پړه یې په افغان او بهرنیو ځواکونو اچوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی جګړیز تکتیکونو کې ملکیان بشپړ خوندي دي. یو شمیر عام افغانان بیا په جګړه کې ملکیانو ته د اوخت مرجوب له پاړه اندېښمن دي. څو تنو یې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نفسهم د کابل خار اوسیدون کې په وروستیو وختونو کې ملکی مرصوب له تواړلورو نه ډیره سوې ده. هم په مرکز هم هم په خارونو کې تر ډیره پورې وسول مخالفین هم اوس په جګړه کې ملکی مرصوب له تپام نه کې او همداسې حکومت هم په هوایي حملو کې په هوایي بمباری کې ملکی مرصوب له دوی توجه نه ده کړې. موږ له دواړو غاړو نه هیله کوو یا هم هیله لرو چې ملکی مرصوب له په جګړه کې پام وکړي.
عمران امیری مده کابل خار اوسیدون کې په تیرو دوو لسیزو کې تر ډیره قربانی هم افغانانو ورکړې ده. ویلته هم معلوم ده چې د حکومت او طالبانو په بریدونو کې دوی په عملیاتو کې تل افغانان قربانی ورکوي. موږ په حکومت او په طالبانو غږ کوو چې دوی هغه عملیات چې د یو بل پر وړاندې ترسره کوي جدي پاملرنه وکړي تر څو هم افغانانو ته پکې مرجوب له وانه وړي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیشن په جګړې کې له ښکېلو غاړو غواړي چې عدالت په نظر کې نیولو او د هیوادوالو د بشري حقونو په خوندیتوب سره دی بین الافغاني خبرې اترې پیل او ژر تر ژره دی بشپړ اوربان ټینګ کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
په کازوو ولسمشر هاشم تاچی دوشنبه ناوخته هاک ته ورسید. څارنوالان به لده د جنگی جنایتونو په اړه پوښتنې ګربېګنی کوي. په خپله تاچی ویلي د 1990 کلونو په جګړه کې د ده د نقش په اړه هیڅوک تاریخ بیا نشي لیکلی. له 1990 څخه تر 1990 کاله پورې د جنګي جنایتونو او د بشریت ضد جرمونو په تور له 250 کلن هاشم تاچی ځانګړې محکمې د جون میاشتې په وروستیو کې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. کازوو چې د سربیا یو ولایت و په 2008 میلادي کال کې خپله خپلواکي ترلاسه کړه. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
له هاشم تاچی په حق کې د نړیوالو جنگي جنایتونو څارنوالان پوښتنې ګروېژنې کوي. دی د دوشنبه ناوخته حق ته ورسید. په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې د کاسوو د متخصصانو خونې چې د جنگي جنایتونو د څېړنې لپاره ایجاده سوې د تیرې جون میاشتې پر 24مه ویلي وو پر هاشم تاچی او د کاسوو د جګړې پر نورو مهمو برخوالو د جدي جنایتونو شک شته چې په هغوی کې د نږدې 100 وژنو د خلکو د جبري لا درکه کولو او شکنجې د هم شامل دي. تاچی د کاسوو د ازادي پوځ یو تلې قمندان وو او دغه پوځ په 1990 کلونو کې له سربیا د خپلواکۍ اخیستو پر مهال چریکي جګړه کوله. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د دوشمې په ورځ د کاسوو د متخصصانو خونی شاوخوا 5 ساعته پوښتنې ګروېژنې وکړې. دغه خونه په 2015 میلادي کال کې ایجاد سوه چې د کاسوو او سربیا ترمنځ د شخړو پر مهال سوي جنگي جنایتونه وڅېړي. هغه شخړې په تدریجي ډول د کاسوو د خپلواکۍ لپاره لار پرانیسته. کاسوو چې د سربیا یو ولایت و په 2008 میلادي کال کې خپلواکۍ واخیسته. سربیا دا اقدام غندلی. د اروپایي ټولنې د 28 غړو له ډلې 15 تر اوسه کاسوو د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی. هاشم تاچی دوشنبه مخکې تر دې چې د متخصصانو خونې ته ننوځي خبرلانو ته وویل دی د حقیقت پخلاینې او سولې لپاره مبارزه کوي. تاچی تیر میاشت پر ده د لګېدلو تورونو د بحث لپاره د دې محکمې بلنه ومنله. د مخکې تر دې دا نه ده تایید کړی چې کوم جنایت دی کړی وي. هاشم تاچی دوشنبه د متخصصانو خونې ته له رسېدو سره سم وویل هیڅوک تاریخ بیا نسي لیکلی. دا هغه بیا ده چې موږ د ازادۍ لپاره پرې کړې ده. تاچی د دوشنبه ناوخته دا هم وویل چې له څارنوالانو سره به یې پوښتنې ځوابونه سیشن به هم دوام کوي. د جنایتونو دغه تور چې د بشریت ضد د جنایتونو اتهام هم پکې شامل دی نهایي نه دی، بلکې قاضي به په 2 میاشتو کې دا پریکړه کوي چې د ځانګړي څارنوال لخوا برابره سوې دوسیه دومره قوي ده چې وکولی سي دی له مخې محاکمه سي او که څنګه. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د خپل هیواد وګړو ته ویلي که دی محاکمه کیږي سمدلاسه به استعفا او د تورونو په وړاندې به مقابله کوي.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکه
معنی جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې وکړ
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایز او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ کرونا ویروس د جاپان په یو غرنی ښار کې یو نندارچی لسیزو رئیس روانه و یو نندارچی لسیزو رئیس روانه و ګډوډه کړی دا په دې اړه باندې تاسو ته راپور لرو دغه ننداره د هغو کوچنیو حشراتو ننداره ده چې د شپې په مخه ځلیږي دې ته به له تیرو او یا کلونو رئیس هر کال په زرګونو کسان ورتلل په دې اړه باندې راپور احمد شیبار جوړ کړی
د جاپان په تاچونو ښار کې د جون په وروستیو کې چې کله لمر تر غرونو پناشي او تیاره وزري وغوړوي په زرګونو اور اورکی په تیاره کې وځلی شي دغه غردي واړه ښار ته هر کال په زرګونو کسان د دې حشراتو ننداري ته ورسي سشکال د دې ژویو د نڅا او ځلاننداري ته خلک نه ورغلي مسول کسان چې نندارچانو ته په دې ژویو ته ځلات نندارو زمينه برابرولای وي د کورونا وایروس تخپریدو لپاره هر څه ګډوډ شوی دی خدا شوی لا هم چرخی او لا هم ځلیش پتا څونو کې د ګرځندوی د برخې مسول ماچیو نری فونی کې وایي کوم رڼا چې د الوتون کې حشرې خبروي علت د نر او شزه یو ځای کېدل دي دا ژوی د لسو ورځو په مخه سره ملګری کیشي بیا د راتلونکي کال لپاره هګۍ اچوي او کله چې بارانونه غیب شي شمالونه ورک شي نو دا حشرات خپلې ځلیدونکې نڅاوې پیلوي او د ناګانو په سیمه کې چې سیند پکې تیر شوی دی د دې ژویو شمیر تر 10,000 اوړي د تاسونو شاروال یا زوتاکی فرانس پرس اژانس ته وویل چې د آرشیف د معلوماتو له مخې د 19مې پیړۍ په وروستیو او د 20مې پیړۍ په لومړیو کې د سیم په اوږدو د اور اورکیو شمیر ډیر زیات و خو دا ژوي وروسته تر دې کم شول چې هلته د ورېښمو فابریکې جوړې شوې شاروال بیا وویل تر نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د ښار چارواکو هڅې پیل کړې چې د اور اورکیو لپاره چاپیریال ښه کړي چې د همدې لپاره د دې ژویو کلنۍ ننداره پیل شوه او دا د اوس اویا کاله پرې تېرېږي یاسو تاکي زیاته کړه چې د دې ژویو ژوند یو کال ته رسېږي او د خپل ژوند په وروستیو لس پنځلس ورځو کې دوی چلی شي تاکي څرګنده کړه چې په دې رڼاو کې جاپاني روحیا جوته ده چې د عمر تر اخیره به مبارزه کوي
ستاسو له پیغامونو
پیغام مونږه یې د دې رادیو ته چې به خلک بدلوي دلمن دې راځي خبرې کوم ورکه تا قربان څنګه به ځو موږ پیغام نه راسي دا نه زمي چې ځان بچیان مې دي هم بچیان دا هم کو کو کې څو نه ورکی دا وای یو د مول دا نه لري دا وای مور پلاری اس نه لري دا وای څنګه دې دا نه لري بچیان دې لا صبر کړی خو بالا مول یې دا وای ولې مو څه دا کوي دګرخونه دګرخونه در بدر دا موږ پیغام ور اسو ویرې صاحب دې مو یې خستلې وی خې در بدر دلته کو نه در بدر کړی دلته کارونه نه څه دلته به کوم به کاری دې وځلې دې
سید محمد خبر والی دغرات مجرین کی پروت جان ما آواز جمہور اشرف غنی پہ سنگ کر دے دا مرتے شہ نہ کرے دل دخل کنڈی جا چمان گر فخر کی دا چکی سادہ چمانا اس دادی شاش پر روپی پر کاٹ پر کی آغام یان چې سری ګرد ورو په یو راس په دې کې پر در په هغه در تر دفتر نه راوځي دا ورې تاسو ولا دا وایرا هغه در ته واخ دا چې شو خوري دا څنګه ساره دې ته سره کم ساتي چې مې ته د خارج راځي ته د پر در په ورته ور کوي دا څنګه سره هغه څه تر دفتر نه راوته دا پر ورې تاسو ولا دې وایرا چې چې دا کوولونه و خو پر کاج کې ورو ما نه لاس نه نه پولیس ولاست نه اته نه دا پر در په هغه څه پوښي نو زما دا پیغام نه ورور سره پوچھے کی سارا عمر خان نو کتنگ رکھ دے
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې کې نوریاس نوری استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سره لاورو سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبرې کړې بیان اعلان کې وبخې په بیان کې په نور جزئیات نه دی ورکړي، خو دواړه وزیران داسې مهال خبرې کوي چې په افغانستان کې طالبانو لخوا حمله په دې وروستیو کې بیا زیاتې شوې دي. د فاریاب چارواکي وایي په میمنه کې پر یوه جمعه تېر ماښام د وسلوالو په ډزو کې 4 تنه وژل شوي دي. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د شاوخوا اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. پاکستان نن اعلان وکړ چې راتلونکي اونۍ به د پولیو ضد واکسینونو کمپاین پیل کړي. د ماشومانو د ګوزن ضد ناروغي دغه کمپاین 2 میاشتې وروسته له هغې چې د کورونا وبا د هیواد پر روغتیایي سیستم ډېر فشار راوستی و پیلېږي. د ایران قضایي دروایي د دفاع وزارت هغه پخوانی کارکوونکی چې د امریکا د استخباراتو په مرکزي ادارې سیایي د معلوماتو د پلورلو په خاطر محکوم شوی و اعدام شوی دی. دغه ادارې ویان غلام حسین اسماعیلي نوول رضا اصغری تېره اونۍ اعدام شو. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وای له ارمنستان سره د سرحدي شخړې د پای ته رسیدو لپاره نړیوالو سازمانونو ته یوه غوښتنه استولې ده. او د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول.
نوریاس نوری او چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وویل. کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس دوی منی مای پیلو لمړی یو راپور لرو د هلمند د بوست فابریکې بیا دوونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډیا چار تفریح خبرونه. خو رازو راپور ته د هلمند د بوست تصدی یا فابریکا بیا فعاله شوې. چارواکي وایي د بوست تصدی د فابریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پنبې کاروبار او کرکیلې ته بیا وده ورکول دي. تفصیل د الیاس دای په راپور کې.
دا د هغه کارکوونکو پر شونډو خندا ده چې دلته اوه کاله وړاندې پای ته رسېدلې دندې بیرته پیل کړي دي. د دوی سره واړه ماشومان او اولادونه هم راغلي دي چې وګوري پلرونو یې د کوم کار او دندې په اجوره کې دوی ته ډوډۍ برابروي. د بوس تصدۍ کارونه چې اوه کاله وړاندې د نه بودیجې له امله په ټپه درېدلي ول د مرکزي حکومت لخوا د امتحاني او مشروطې بودیجې تر ورکړې وروسته د دوشنبې په ورځ رسمي شروع او د پنبې پروسس یې پیل کړ. د دې فابریکې د کار بندېدلو نه یوازې هغه کروندګر خفه کړل چې د کلکو کرکیله یې کرله، بلکې د ډیرو کسانو د کورنیو رزق هم ورسره کم شو چې دلته د فابریکې د نه فعالیت له امله دندې پای ته رسېدلې وې. که څوم د دې فابریکې پخوانی انجینران تیر و کله پر کور ناستول او اوس چې فابریکا فعاله سوې ده په دندو خوشحاله دي. خو تازه مقرر شوي کسان وایي د بوس تصدۍ فعالیت دایمي